شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسی جرګه نن په خپله غونډه کې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه بحث کوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د خبرونو سرته کې د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت په ټول په دې برلاسي کړی چې د کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه بللې ده. او تمه ده چې نن د امریکا سنا جرګه د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوماند امي کوني باریت ته رایه ورکړي. خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړی چې د ګډ دښمن یعنی کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې د دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونامانن په ټویټر باندې لیکلي چې بشر دوستانه اوربند به له ژمې مخکې ټولو اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په وار وار په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو په تېره بیا طالبانو غوښتي چې بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې ده. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې بنګلاديشي عالمان او مفتیان جمعه په ډاکا ښار کې د افغانستان د سولې لپاره یو کانفرنس جوړ کړی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلاديش دینی عالمانو په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د وژنو په سمدستي درېدو ټینګار وکړ. تر دې مخکې هم په 2013 کال کې اندونیزیا او تر هغه وروسته دوه واره سعودي عربستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو لویې غونډې جوړې کړې وې. سره له دې چې د نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه مردوده ګڼلې، خو بیا هم په دغه هیواد کې جنګ روان دی او تر اوسه د اوربند د ټینګښت هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په کابل ښار کې نن سهار د ماین چاودنې درې ملکي کسان ټپیان کړل. امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مقناطیسي ماین د شپږمې حوزې اړوند حاجي نبی ښارګوټي کې د ملکیانو پر یو موټر وچاودېد. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او مسؤلیت یې هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اروزګان په دهراود کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر وایي طالبانو هلته د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې ځوابي ډزو کې دا مرګ ژوبله ور واوښته. وزارت ادعا کوي چې له طالبانو نه د جګړې په ډګر کې 11 میله وسلې هم پاتې دي. طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان له مرکز ترینکوټ او دهراود ولسوالۍ شاوخوا سیمو نه وروستیو کې د ناامنیو راپورونه ډېر خپرېږي. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې بشر دوستانه اوربند ټینګ شوی دی. که څه هم پرون یکشنبه بریدونو دوام درلود، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو په ګډه اعلامیه کې وویل چې دواړه لوري اوربند ته ژمن دي. دغلته د څلورو اونیو راهیسې شخړې پیل شوي او دا درېیم ځل دی چې د پای ته رسېدو لپاره اوربند اعلانیږي. دغه ګډه اعلامیه وروسته له هغه خبریږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر د دغه اوربند مبارکي ورکړې او لیکلي دي چې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ته د اوربند مراتبولو د هوکړې مبارکي وایم. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر جګړه شاوخوا میاشت وړاندې ونښته چې تر اوسه پکې دواړو خواوو ته نږدې زر کسان وژل شوي دي. که څه هم چې پرون اوربند ټینګ شوی و، خو نن چې دوشنبه د دواړو لورو یو بل د اوربند په ماتولو ملامت کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې نن دوه واره د دوی سیمې پر راکټونو باندې لګېدلې دي. او تمه ده چې نن د ورځې په اوږدو کې د امریکا سنا جرګه د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوماند امي کوني باریت ته د باور رایه ورکړي. تمه کیږي چې د سنا جرګه چې پکې اکثریت د ډیموکراتانو په لاس کې ده، د ولسمشر ډونالډ ترامپ کاندید ته د باور رایه ورکړي. پرون هم په سنا جرګه کې د یو پروسیجری رای اخیستنه وشوله چې په نتیجه کې د سنا غړیو 35 په 40 باندې رای ورکړی ده. امی کانی باریت سره د دموکراتانو کاندید جو بایدن او په ټوله کې دموکراتان جوړ نه دي. که چیرته امی کانی باریت بریالی شي او د سنا جرګې رایه واخلي، په دې سره به د سترې محکمې غړي پوره شي او په نتیجه کې به یې شپږ کسان د محافظه کارانو په ډله کې وي او یوازې درې کسان به په مقابل لوري کې وي، چې په دې ترتیب به د سترې محکمې د څو لسیزو تشکیل ته یو بدلون ورکړي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. په افغانستان کې له خونړیو بریدونو وروسته ولسی جرګه نن د هیواد د امنیت په اړه بحث کوي. د ولسی جرګې بحثونه څومره له امنیت سره مرسته کولی شي او مخکې له دې څومره مرسته کړې، دا موضوع به د ولسی جرګې له یو پخواني غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې، د پکتیکا په مرکز کې د یوه کور مخې ته د ایښودل شوي ماین چاودنې څلور ماشومان وژلي دي.
د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین باز بختانه په وړو ماشومانو باندې چاودنه کړې ده او څلور تنه ماشومان ځای په ځای شهیدان کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل له نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند څخه په سرغړاوي تورن کړي. آیا د دې احتمال شته چې د افغانستان د سولې خبرې د وروستیو لانجو له کبله وځنډیږي؟ په دې اړه به د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې خبرې وکړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوثر په نوم پر کورس برید. په دې برخه کې امنیتي چارواکي په بېغورۍ تورنوي. دوی وایي امنیتي چارواکي په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه غلي دي او باید نور له خپلو دندو استعفا ورکړي. د ولسی جرګې د وکیلانو د خبرو په اړه تر دې دمه امنیتي ادارو څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزی عزیزی په راپور کې.
بله، د دوشنبه د عمومي، البته د ولسی جرګې د دوشنبه عمومي غونډه کې د دغه جرګې اکثرو غړو د په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو همدارنګ د وضعیت په اړه بحثونه وکړل. لدې ډلې مهدی راسخ د دغه جرګې یو غړي وویل چې په دې وروستیو کې په کابل کې پیښې، امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. هغه اشاره وکړله په کابل کې د کابل دشت برچی سیمه کې د دانش کوثر په نوم یو روزنیز مرکز برید پړه او وی ویل چې امنیتي چارواکو په دې اړه بې غوري کړې ده. دوی وویل چې حکومت په دې برخه کې مسؤلیت لري او باید د خلکو امنیت په اړه ژمن ووسی او بالاخره د خلکو امنیت باید ونیسي.
حکومت د خلکو د امنیت مسؤل دی. خو له بده مرغه حکومت په افغانستان کې یوازې له خپلو خواوو سیمنټي دیوالونه چاپیروي او هیڅ د خلکو په اړه فکر نه کوي.
تکل صاحب، د دغه جرګې یو شمېر نورو غړو بیا ټینګار وکوه چې باید د دغه پیښې ورته نورو پیښو په اړه حکومت څېړنې وکوي. همدارنګه د دې غوښتونکي سول چې امنیتي مسؤلین د وروستیو پیښو په ځانګړې توګه په تخار کې د دوی په خبره د 500 امنیتي ځواکونو د وزل کېدو، همدارنګه د دغه کورس د زده کوونکو د وزل کېدو او زوبل کېدو په اړه وویل چې باید دوی له خپلو دندو استعفا وکوي ځکه چې په خبره یې نسی کولای نور په هیواد کې امنیت ونیسي. باید ووایم چې تر دې وړاندې خصوصا په کابل کې چې کوم برید وسه په دشت برچی کې د دانش کوثر په نوم په دې روزنیز مرکز کې تر اوسه پورې کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې په دې پیښه کې 40 کسان وزل شوي دي او 80 نور ټپیان شوي دي. همدارنګه په دې اړه نور زیات نړیوال خبرګونونه هم وو. موږ یې په اړه راپورونو کې موضوعات درلودل. په دې اړه به د ولسی جرګې د نور مسایل په اړه په نورو سرویسونو کې هم مسایل خبر کړو.
ډیره زیاته مننه له کابل د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د ولسی جرګې د نننیو بحثونو په اړه جزئیات راکول. ولسی جرګې نن په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه په تیره د وروستیو حملو پر مسایلو بحث وکړ. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت لپاره یو ولسی ځواک جوړوي. د چارواکو په وینا په دې ولسی ځواک کې به زر جنگیالي شامل وي. د هلمند د ولی ویاند عمر ځواک دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره ځواک صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د دې ځواک د جوړولو هدف څه دی؟ د دې ولسی وسلوال ځواک مننه ځواک صاحب. د دې په داسې حال کې چې افغانستان دولتي رسمي وسلوال پوځ لري، دا ولسی ځواک د څه لپاره جوړیږي؟
هدف ته دی چې عملیاتي ځواکونه په ټولو سیمو کې، هغه سیمې چې په هغه ځای کې وسلوال مخالفین جنګیږي او یا هم هلته حملات کوي، دغو حملاتو د دفع کولو په موخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په موخه باندې هلته کار شوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې موخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې، د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې دوی د دولت طرفدار دي او غواړي په سیمه کې د دولت سره یو ځای په مختلفو برخو کې، که هغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې، خپل وګه په وګه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دې غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید دوی ته یو برخه ورکول شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او منډې تعلقات قبل هم د باندې حل ته کېږي.
بله ځواک صاحب، دا به د دې د تشکیل په اړه راته ووایي. دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ییزه اردو، که د محلي او سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د عملیات څخه تشکیل شوی دی. د امنیت ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات به هغه ورته مساعد دی یار د دې تر څنګ مدیریت چاره دي خپله دوی په مخ وړي تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کړي او وتوانېږي چې منظم ولسي ځواک ووسي او وتوانېږي چې په سیمه کې د اتلانو په نامه باندې کوم نوم چې ورباندې کوبل شوی په هغه شکل باندې وي خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې د یو تعلیم په سیمه کې وسلوال مخالفینو حملات دفع کړي.
بله او ځواک صاحب، څومره تضمین شته چې دا جنگیالي به لکه پخوا چې داسې تجربې تکرار شوي دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک جوړ شوی دی او یا هم جوړېږي، ځانګړی پروسه روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسو برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې د دولت طرفدار کسان دي، هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تخریشي عمل رامنځته شي. نن دا خپل سره ویلی شي او د خپله کله چې دو لیکو ته دوی شاملېږي دوه پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره یو منظم شکل باندې دوی ته د دندې سپارل کېږي او د پروسې څخه دا پروسه دوی ته کوي او بالاخره دوی شاملېږي د دې ډلې. نو بنان لکه سره چې افغان عملیاتي ځواکونه په دې کې شاملېږي، دا هم دغه شکل باندې عملیاتي چارې لري چې هغه په مخ وړل کېږي او په منظم شکل به دوی شاملېږي. وروسته به هغه څه دوی خپلې دندې مخته وړي چې د روزنه برخه هم لري چې روزنه ورته ورکول کېږي او انشاءالله دا به په ډېر منظم شکل د افغان ځواکونو سره یو ځای د پولیسو، اردو او نورو سره په جنگ کې هم هم خدي تر څو چې د استوال مخالفینو حملات وکړي او د خپل کړو په اړه خبره هم وکړي.
ډیره زیاته مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواکو چې د ازادۍ راډیو سره د یو ولسی ځواک د جوړیدو په اړه خبرې کولې. د ولسی ځواک به زر تنه جنگیالي ولري او نوم دوی اتلان پریښی. په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اړه خبرو ته دوام ورکوو. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې د پخوانیو وکیلانو د جرګې رئیس محمد نذیر احمدزی د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. احمدزی صاحب، تاسو خبرې واورېدې. اول غواړم مخکې لدی چې د اتلان ځواک په اړه تاسو نظر وپوښتم. فکر کوئ چې ولسی جرګه تر اوسه پورې چې دوی کوم بحثونه کړي دي، تر اوسه پورې د هیواد په امنیت کې د دوی ونډه او د غونډو خبرو اترو اغیزې څومره وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هېدي. مننه کوم چې تاسو اساس وخت کې تاسو د ولس غږ همیشه پورته کړی دا او کوشش مو کړی دا چې د مظلوم ولس غږ څوک واوري. واقعا په افغانستان کې ملت د دواړو جوانبو لخوانه د فشار لاندې دا کاغه طالبان دي. روزانه ملکی تلفات موږ تاسو په صلاح ولرو او همدار رقم ته د حکومت لخوانه هم نو ملت مجبور اوسو چې دوی لاس په کار سی او خپل ځان نه دفاع وکړي. آینده لپاره ته بندغه مشکل بوي. موږ تاسو دغه یو معمول دلې د نه فعلن یو مثال در کولای سم دی علي پور په نامو معنی چې هغه داسې خود مختار وسلوال اخر هم د یو بغاوت اعلان وکړ. نو خو نتیجه نه لري چې بغیر د دولت له چوکاټ نه څوک مسله سی او یا دغه برنامه شروع کړي. خو خلک مجبور سوي دي ځکه چې نه حکومت دفاع دي دوی د ژوند وکړه او نه طالبانو. له دواړو خواو نه دوی په تکلیف کې دي. نو ملت مجبور ده چې خپل ځان په خپل دفاع وکړي او خپل غږ په خپل معنی اوچت کړي.
بله،
نو موږ هم دغه رقم ته برنامه لرو چې د ولس غږ څه رقم ته کولای شو چې نړیوالو ته ورسو. ځکه په افغانستان کې په صلح او په څلوري ساتو کې موږ زخمیان او شهیدان لرو خو نړیوالې ټولنې خپل خوله بنده کړې ده او سترګې پټې کړې دي. تاسو وګورئ چې په خارج کې یو نفر چیرته په حادثه کې هم تلف کیږي. دغه څلوري ساته سی این این، بی بی سی او نور رسنۍ دغه مورد کې بحث کوي. خو په افغانستان
احمدزی صاحب که لطفا د ولسی جرګې د باسونو د اغیزو په اړه خبرې وکړي چې د امنیت په ټینګښت کې تر اوسه پورې د ولسی جرګې غړو څومره خپل ونډه ترسره کړي.
ولسی جرګې خو نور څه سرایت نشته، خو هماغه مایک ته او د مایک لارې نه تاسو ګورئ چې روزانه د مملکت په امنیت باندې دوی خبرې کوي او دغه تشویشونه د ولسونو له رسنیو سره او حتی له حکومت سره شریکوي. خو بدبختانه به وایم چې په افغانستان کې یو استخباراتي جنگ ده چې هغه نه حکومت اوس دا توانایي لري چې د هغې مقابله وکړي. ځکه د نړیوالو سره چې استراتیژیک تړون موږ کړی و په همدې بنیاد و چې دوی نړیوال تروریزم له منځه یوسي او موږ سره همکاري وکړي. خو بدبختانه اوس نړیوال په خپله معنی هماغسې دوی به تروریستان ورته ویلي. دوی په خپله ډیلونه شروع کړي دي. افغانان بدبخته همدغه رقم ته په میدان کې پرېښي دي. تاسو وګورئ د دشتې برچی پیښه چې تر اوسه پورې طالبانو مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی. خو طبعا په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې هم شته ده.
بله،
نو دا خو یوازې د افغانانو مکلفیت نه ده، ځکه موږ همیشه د نړیوالو لپاره خپلې قربانۍ ورکړي. مثلا د داعش په مقابل کې یا د القاعده په مقابل کې. داعش القاعده د موږ لپاره کوم خطر نه و، هغه د نړیوالو لپاره خطر و. خو موږ ځان ورته ډال کوو د نړیوالو د ساتلو لپاره همدا قرباني ورکړې ده. خو بدبختانه چې نړیوالو اوس موږ یوازې پرېښي یو.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د پخوانیو وکیلانو د جرګې رئیس محمد نذیر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
اوس هم قدرمنو اوریدونکو د خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د اقتصادي خبرونو اوریدو ته رابلم چې ناجی صاحب یې چمتو کړی دی.
ټاکل شوې چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نثار احمد غوریانی پاکستان ته د سفر پر مهال له پاکستانی سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. ښاغلی غوریانی د افغانستان او پاکستان د 2020 میلادي کال د پانګونې او سوداګرۍ په ناسته کې ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غوریانی به پاکستان ته د سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان د 2020 میلادي کال د پانګونې او سوداګرۍ په ناسته کې وینا هم وکړي او د افغان سوداګرو د ستونزو په هوارولو ټینګار وکړي. دغه ناسته نن دوشنبه په اسلام آباد کې پرانستل کیږي. د پاکستان له لوري پر افغان سوداګرو د تعرفو لوړیدل، د مالونو ځنډیدل او په لارو کې اخاذیو اخیستل د سوداګرو له عمده ستونزو دي. د افغانستان د مالی وزارت له لوري د روان مالی کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1.5 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول شوي چې دا د تیر کال په پرتله 12% کمښت ښیي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله رامنځته شوی قرنطین د دې سبب شو چې عواید راکم شي. نوموړي وویل چې تیر کال 1.5 میلیارد افغانۍ راټول شوي وو او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1050 افغانۍ.
لپیاو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سمورځو یوې نړیوالې موضوع ته. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند نه په سرغړوي تورن کړی دي. ټاکل شوی چې د ناګورنا قرباغ په لنجمن سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ دا نازک اوربند سر لنن سهاره عملی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت راپور کې واوري. ان صاحب د اسکایپ په مستقیمه اړیکه را سره ده او په دې اړه جزئیات اوروي. ان صاحب تاسو زما آواز اورئ؟ په هر صورت سوچې زمونږ اړیکه له اجمل ان زمونږ له همکار سره جوړیږي. ورزو یوې بلې موضوع ته. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز اړوند په کوټوالو سیمه کې د یکشنبې ورځې په سهار د هغې پیښې عملاً به ډیر ژر پیدا او قضایي عدلي ارګانونو ته وسپاري چې د یو کور مخې ته یې ماین ځای پر ځای کړی و. په دې پیښه کې 4 ماشومان ووژل شول. احسان آریان په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیکا د پولیسو ویانش محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې د یکشنبې د ورځې په سهار د دې ولایت د مرکز ښرنې اړوند په کوټوال کلي کې په ماشومانو هغه ماین چاودلی چې د وسلوالو طالبانو له لورې د یوه کور د دروازې مخې ته ځای پر ځای شوی و.
نن سهار د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین باز بختانه په وړو ماشومانو باندې چاودنه کړې ده او 4 تنه ماشومان ځای پر ځای شهیدان کړي دي.
آریان وایي په وژل شویو ماشومانو کې ونج لای او درې حلقان دي. دغه 14 په داسې محل کېږي چې د پکتیکا د پولیسو د ویاند په وینا وسلوالو طالبانو درې ورځې وړاندې د دې کورنۍ غړو ته د دې کلی د پریښودلو ګواښ کړی وو. نوموړې ونویل چې ولې وسلوالو طالبانو دغه کورنۍ په نښه کړې. خو له بلې خوا د مرکز ښرنې اوسیدونکو د ښار په مرکزي واټ کې د دې پیښې خلاف لاریون وکړ او د جنگ له دواړو خواوو یې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په پیښه کې د ښکېلو کسانو د پیدا کولو غوښتنه وکړه. د همدې کورنۍ وطن خپلوان او د مظاهرې ګډونوال وویل چې دوی له هیڅ سره دښمني نه لري او نه پوهیږي چې چا اول ورسره داسې ظلم کړی.
یا د ایمان مسجد د ملنګ کړه دغه چې په مېلمستیا باندې راغلی و ماشوم د اتي خبر نه زل کومې خوا چې شهادت ورسېدل کومې خوا ماین ورته کېښول هېچا سره کومه دښمني کوم ایناد و دغه شیان موږ نه لرو.
دغه لاریون ته د وینا پر مهال د پکتیکا والي مجیب الرحمن څمکني وویل چې د پیښې عاملینو په نیولو پسې د امنیتي ځواکونو څېړنې روانې دي او ډېر ژر به پایده او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ حکومت او دولت دا وعده درکوو چې د تاسو د دغې ډلو مشرانو نه دوه کسه د موثر سره وي. همدا اوس هم تحقیق جریان لري تر څو چې د تاکینات نوی حاصل شوی زه هم ځان کنی پدې نه کړم.
هڅه مو وکړه چې دغه پیښې په اړه د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو خو بریالی نشو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
او اوس په ناګورنه قرباخ کې د نوی بشر دوستانه اوربند په اړه راپور ته ورزو. په دې سیمه کې نازک اوربند لنن سهار عملی کیږي، خو آذربایجان او ارمنستان لا د مخه یو بل د اوربند نه په سرغړونه تورنوي. اجمل اند له نور تفصیل سره.
د ارمنستان د دفاع وزارت ویلي آذربایجان څخه د توغندیو پر وژغوښتل کېدو دوه ځلې له نوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړاوی شوی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند دی شوشان سټیپیانین پر خپل ټویټر لیکلی له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت 9:00 PM ثبت شوی. نوموړی زیاته کړی چې آذربایجاني لوري په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري ویشتي. هغې بیا پر خپل فیسبوک پاڼه تر دې مخکې هم له اوربند څخه د یو بل سرغړاوي خبر ورکړی چې د دې په وینا په ځایي وخت د 8:15 دقیقو په شاوخوا کې د ازري ځواکونو لخوا ځینې ارمني اهداف په نښه شوي. د ارمنستان د دفاع وزارت هم ورته یو بل رپورټ خپور کړی دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې ارمنی لوري اوربند لکشمن پاتې شي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي، خو ارمني ځواکونه یې تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړاوی کړی. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کېږي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي وو دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تېرو څلورو اونیو راهیسې د ناګورنو قرباخ پر لانجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوخت دي، دا ترمنځ د دې جګړې د درولو دریمه هڅه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوه اونۍ مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم اوربند ته د دواړو لورو د تعهد ستاینه وکړه. نوموړي پر خپل ټویټر ولیکل د آذربایجان ولسمشر او د ارمنستان صدر اعظم ته مبارکي ورکړي. د ټرمپ په وینا تر نیمې شپې وروسته یې په اوربند هوکړه کړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري وایي د اکتوبر په 9 نیټه به په جنیوا کې د بهرنیو چارو وزیران په خپلو کې وګوري او د ناګورنو قرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجاني او ارمني ځواکونو ترمنځ روان کړکیچ د دواړو خواوو لخوا روان دی او یو بل تورنۍ چې د کړکیچ د سوله ییز هواري مخه نیسي.
اجمل انوچه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په ناګورنه قرباخ کې د نوی نافذ شوی اوربند او د دې اوربند د ماتېدو د اداو په اړه جزئیات راکول. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډیز سره راته وایي چې پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
هشت صبح رسپانی چینگار کړی چې له اوربند پرته د سولې د مذاکراتو دوام د وخت ضایع کول دي. رسپانی لیکلی که څه هم له لومړۍ ورځو دا څرګنده و چې د سولې پروسه به د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شي، ځکه په وینا یې د سولې خبرو له پیل سره طالبانو ته دا انګېزه ورکړل شوه چې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره هڅه وکړي چې ډېرې سیمې په ولکه کې ونیسي او قوي دریځ خپل کړي. خو رسپانی همدارنګه ټینګار کړی چې د سولې په پروسه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه یوه تیروتنه ده، ځکه په وینا یې چې طالبانو ته جګړه یوازینۍ وسیله ده او دوی له دې لارې سیاسي مشروعیت په لټه کې دي. مسیر ورځپاڼه بیا په کابل کې پر کوثر تعلیمي مرکز د برید په اړه پوښتنې مطرح کړي. ورځپاڼه لیکلي د دغو بریدونو پراچ په ظاهره کې داعش اخیستي، خو په اړه یې خپره شوې اعلامیه مشکوکه ده. لیکوال ادعا کوي چې داعش ډله په افغانستان کې له هماغه پایله د استخباراتي کړیو لخوا د یو لاس پاک په توګه کارول شوې ده. د سرمقال لیکونکي په باور اوس هم له دې بریده ښکاري چې د مشخصو سیاسي موخو لپاره شوی او استخباراتي کړۍ پکې لاس لري. د ورځپاڼې په وینا له څه وخت راهیسې په منظم او سیستماتیک ډول هڅه روانه ده چې د سولې هره هڅه شنډه شي، د جګړې دوام ته لاره برابره شي او نړیوالو او افغانانو ته داسې یو تصویر ورکړل شي چې د سولې خبرې نه بریالۍ کېږي، او که بریالۍ هم شي نو د جګړې لپاره به نورې ډلې او په ځانګړي ډول داعش وي. او هیوا دولتي ورځپاڼې بیا د کابل د شنبې ورځې برید ستر جنایت یاد کړی او دغه پیښه یې غندلې ده. ورسپانې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو وژل او هغوی ته زیان رسول بشري جنایت دی او له اسلام سره په ټکر کې دی. ورسپانې لیکلي چې د هیواد په نورو برخو کې د جګړې ډیر زیان ملکي وګړو ته اوړي او دا ټول زړه بوګنوونکي پیښې دي چې په پرله پسې توګه جنایتونه زیږوي. لیکوال دلته نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه هم مسؤل بللي چې باید د دا ډول پیښو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د 15 دقیقې اونیز بحث د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانگزی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د ګډ دښمن یعنی کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې د دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونامانن په ټویټر باندې لیکلي، بشر دوستانه اوربند به لژمې مخکې ټولو اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسیدو زمینه برابره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنگلاديش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې ده. دا خبره یاد وزارت نن په یو اعلامیه کې کړې. د بنگلاديش دینی عالمان پرون د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس دایر کړی وو. کابل کې نن سهار د ماین چاودنې درې کسان ټپیان کړي دي. دغه چاودنه د کابل په لویدیس کې د حاجي نبی په نوم په یو ښارګوټي کې د ملکیانو په موټر شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اروزګان په دهراوت کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په نګورنو قرهباغ لانجمنه سیمه کې بشر دوستانه اوربند ټینګ شوی دا ځل د امریکا په منځګړیتوب. تمه ده نن د امریکا ستنه جرګه د ستري محکمې د غړیتوب لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ نوماندې امي کاني باریتا رای ورکړي او د بلاروس د سیاسي مخالفانو مشر سویتلانا تخانفسکایا نن له خلکو غوښتي چې په دغه هیواد کې عمومي اعتصاب وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې نه پرمختګ دا ویره رامنځته کړې ده چې ښایي دا خبرې یو ځنډیږي او یا لږ تر لږه د یو لنډ وخت لپاره وقفه پکې راشي. که داسې پېښه شي نو د افغانستان د سولې د هڅو برخلیک به څه وي؟ په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې امید ظاهر ملی همدا شېبه د وړاندې کولو لپاره د کابل په سټوډیو کې دی، پر دې موضوع بحث کوو.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د سولې خبرې په افغانستان کې د پیل شوې جګړې د پای لپاره یو هیله وا او دا لوی نظر دا ده چې له خبرو پرته دا پیچلی غوټه نشي پرانستل کېدی. دا هغه دریز دی چې د جګړې دواړو لوریو هم تایید کړی دی. پس که داسې وي، ولې د جګړې شدت او ولې ورځ تر بلې خونړي بریدونه چې عام خلک یې افغان وژنه بولي؟ د سولې په خبرو کې یو بل بحث چې نیوکه پرې کېږي بې پایلې بحثونه دي. د توافق لپاره اساسي خندونه جوت شوي، خو د حل لپاره یې توافق نږدې دوه میاشتې وخت واخیست، هغه هم یوازې پر یوې تګلارې د اصولو لپاره توافق. د مذاکراتو اوږدېدل ستړي کوونکي هم شاید واوسي. تازه د افغانستان له مرکچي پلاوي دوه تنه کابل ته راستانه شوي. د دوی د راستنېدو علت کورنۍ ستونزې او روغتیایي حالت بلل شوی، خو هغه مهال چې مذاکرات پایله ونه لري او هغه هر ورځ خلک قرباني ورکړي، د ملت لپاره به بیا د دې ډول مذاکراتو زغم څه معنا ولري؟ څه ډول کېدای شي چې د سولې نږدې په ټپه ولاړې خبرې د بریاو په لور سیخ شي؟ پر همدې او نورو موضوعاتو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاحکار عزیز الله فضلي صاحب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر آغا صاحب سره خبرې اترې کوو. خپل دواړو مېلمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم. فضلي صاحب، پایل به زه له تاسې وکړم چې ولې له بحثونو سره سره یوازې پر تګلارې د هوکړې توافق یا توافق دومره وخت ونیوه او بالاخره یوه پایله لا هم جوته نه ده؟
مننه. سلامونه تاسې ته او اغا صاحب ته او تاسې د راډیو ټولو اوریدونکو ته. یقینا هم ډېر یوادوال، لکه څنګه چې تاسې په گزارش کې راغلي وه، دغه د سول روان بهیر ته ډېرې لمند وه چې بالاخره یو نتیجه لاسته راوړي چې هم دغه جنگ پای ته ورسېږي او هم یو تلپاتې او په خپلو پښو ولاړ افغانستان ولرو یو دایمي سولې ته ورسېږو. خو تاسو ته معلومه ده او دا د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم جنګونه سوي دي جنګ ډېر اسانه وي خو سوله بیا څه سخته وي څه پیچومې به لري. اما د سره د دا ټولو مشکلاتو بیا هم موږ هیله مند یو چې انشاءالله ولعزیز بالاخره یو نتیجې ته به سره رسېږو. د یوې خواسته د امریکا انتخابات هم رالنډ شول او امریکا چې دغه پروسه د نږدې نه څاري او همیشه پکې هلې ځلې کوي همداسې د سیمې هیوادونه نو امیدواري شته ځکه چې دوې ورځې مخکې هم د تماس ګروپونو په خپل مابینځ کې ناسته سره کړې ده او انشاءالله ولعزیز چې نن ماښام ته به بیا دوی یو ناسته سره کوي نو امیدواري زیاته ده چې انشاءالله چې بالاخره یو نتیجې ته به سر رسېږي.
فضلي صاحب یو خبره د دوو میاشتو د بحثونه نږدې دوه میاشتې به ورته ووایو ځکه چې بیخي نږدې دوه میاشتې وشوې چې دواړه لور یو سره کښېني پر توافق او د مذاکراتو د اصولو د پایل د تګلارې دپاره پر یو توافق سره خبرې اترې کوي خو نتیجې ته سره نه رسېږي. شاید دومره اوږده مذاکرات د یوې د پایل دغه اجنډا که څه هم نه ده خو د اصولو دپاره اوږده واوسي. آیا داسې خو نه ده چې یو ځن د مذاکراتو تر مخه راتلونکی دی چې له هغه نه وروسته بیا بل راوند یا دویم وار مذاکرات پیل شي؟
نه، که چېرته مثلا په د اوسني مذاکراتو کې چې څه کم دوې میاشتې یا څلوېښت ورځې وخت یې ونیوي نو تر اوسه په دې باندې کوم تفاهم نه دی سوی یا په کوم مسایلو باندې هغه نهایي پرېکړه نه ده سوې چې بیا دوم راوند یا دوم ځای دپاره د مذاکرات دپاره دوم هیواد انتخاب کی یا په همدې ځای کې دوم راوند دپاره ځي ځکه تر اوسه پورې لا هغه مسایل چې قابل د بحث دي په هغه باندې بحث روان دی. مهم شی دا دی چې په دې وطني شرایطو کې د ټولو عام وګړي دې ته منتظر دي چې څنګه کېدلی چې اوربند رامنځته شي او د اوربند په نتیجه کې که بیا خبرې نورې هم ځنډېږي یا دوم پړاو ته ځي بیا به دومره ستونزمنه نه وي.
یعنی د اوس لپاره د مذاکراتو د روان بهیر په برخه کې د یوې وقفې یا د یو وزن راوستلو هیڅ احتمال تاسو نه وینئ؟ ډېره مننه فضلي صاحب، انشاءالله بیا هم درته راګرځم. اغا صاحب، آیا د خپلمنځي اختلافاتو یو بحث هم دغلته مطرح دی چې کیدای شي دا بحثونه راوزندوي هغه چې ډېر ویل کېږي د طالبانو په لیکو کې، او همدا ډول یو بل خبره د ځنډ مسایل د ځنډ په برخه کې ده چې شاید که مذاکرات ځنډېږي دواړه لوري په وقفي حالات باندې بیا بیرته راګرځي خبرو ته، نو یو فرصت به واوسي د دې لپاره چې په تازه نفس باندې دواړه لوري راشي خبرو ته. آیا د ځنډ مسأله که رامطرح کېږي په اوسني وخت کې د خبرو د پایل لپاره یا په یو توافق ته رسیدو لپاره ګټور دی که نه ستونزې لا ډېرولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، محترم ورور فضلي صاحب ته او ستاسو اورېدونکو ته وایي. زه فکر کوم چې دلته که یو شي ته وګورو، ظاهرا چې خلک ورته ګوري دا د دوی دغه چې دوی سطحي دي اختلاف، او که عمیق نظر ورته وګورو دلته یو ورته دونه ویلی شم چې هر مذاکرات یا هر صلح او جوړه که د دوو کسو تر مابین وي هغه دواړه طرفونه د دې کوشش کوي چې ځان ته ګټه وشي. نو په دغه نسبت باندې د اول واري مذاکرات چې وي هغه یو اندازه مشکلې وي، نو کله چې هغه تر مشکل تیر شو بیا فکر کوم چې هغه مذاکرات به بیا یو اندازه تیر شي او فایده به ځینې واخیستل شي. خو ځینې وایي چې د دوی خبره عمیقه په دې ده اوس مثلا چې په کوم شي کې د دوی اختلاف وي هغه دواړه طرفه د دوی اختلاف ظاهره چې ورته وګورو خلک وایي وایي دا ځینې خبره نه ده. طالب وایي چې زه په توافقنامه باندې مبنا ګرځومه دا شی پل بنا کوم مذاکرات پل بنا کوم، حکومت وایي هغه دې په توافقنامه نه بنا کېږي. خو تر دې تر شا آیا خپل ځان ته تاوان ویني او په خپل خبره کې خپله ګټه ویني؟ نو زه فکر کوم چې د دې دا به خامخا وخت اخلي. نو د دې دپاره یګانه چې هغه چې د تاوانو څخه دواړه طرفونه ځان خلاص کړي یا شاید دوی خلاص کړي وای یا یا مناسب دا چې خلاصي کې هغه دا او 22 سالس په خیر ځان ته پیدا کی، یعنی دریم قوت او قدرت چې د ملت دی هغه د ځان سره ملګری کی شریکی کی، هغه کولای شي چې دا دواړه طرف د تاوان هم خلاص کی او په مابېج کې یو لشي عادلانه فیصله وکړي
طالبان افغانستان افغانستان اسلامی جمہوریت پلا افغان خبروں بلاخر پمنس کے افغانان تاسو فکر کوي چې لا هم نشته
نو په منځ کې افغانان نشته، خو موږ چې په دې باندې واقعیت په دې خبر یو که افغانان چې هر ځای دي د دې حالات ستړي دي او اعتماد او باور که لکه څنګه چې د حکومت د طالب ترمنځ اعتماد یعنې په دوه شیان شته چې هغه سبب د دې ځنډ بې زیدي دي. یو هغه دی چې اعتماد او باور د دواړو طرفو ترمنځ نشته، په ځای د دې چې اعتماد سازي راغلی وای چې هغه د بنجانو خلاصون و مستشي ولید چې بنجانو خلاصون شپږ میاشتې ته ورسېدي، په شپږ میاشتو کې د ملت د حکومت د طالب چې د درې سره افغانان و هغه خلک د منځه ولاړه، په دې کې نو خلک چې د منځه ولاړ چې خامخا بې اعتماد په بې اعتمادي باندې بدلېږي. او دوهمه خبره دا ده چې دلته لکه ما چې مخکې وویل چې دلته درېیم څوک نشته په مابینځ کې، نو دا چې اوس د ملت خلک چې دي اوس د حکومت ته وایي چې هغه واقعت سړی ووایي په دې نسبت نه چې موږ د حکومت ته دغه وکړو د لمر په دوو ګوتو نه پکېږي، که اوس واقعت ووایي حکومت په ډېرو لورو رایو باندې چې هغه هم درغلي خبرې پسې کېدلې وو هغه هم که دغه تعداد سړی وګوري هغه تعداد دوی مامورین لري، نو مطلب هغه په دې رایو باندې راغلي دي د حکومت رایې د ملت رایې نشته چې اوس دې نمایندګي وکړي د ملت. او بل که په عمومي تور باندې دوباره دغه وګورو ملت چې دي هغه صلح غواړي، نو هغه هم اعتماد د منځه تللی دي. نو زه خپله دوی وایم چې یګانه د دې ته ضرورت شته چې د دې دواړو طرفونو ترمنځ باندې اعتماد سازي وشي. اعتماد سازي زما فکر باندې په دې کېږي چې دلته یو صحیح میکانیزم اسلامي میکانیزم په اسلامي امورو باندې بنا میکانیزم جوړ شي، یوه خبره ده. د دوهم دا د اسلامي میکانیزم اجرا او عملي کېدل دا په ملت باندې وشي، هغه ملت چې هغه بیا طرف وي په طالب باندې هم تاثیر ولري په حکومت باندې هم تاثیر ولري. نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به بیا اعتماد هم راشي، ځکه ملت کولای شي چې د دواړو ترمنځ تضمین وکړي، ملت کولای شي چې د دواړو ترمنځ کوم حالات چې اوس جریان لري د جنګ یا بل څه هغه بند کړي. نو زما فکر باندې دغه شانت ضرورت خو دا تر اوسه پورې متاسفانه چې دا تر اوسه پورې وجود نه لري،
یعنی که مخکې له دغې نه چې ملت دې منځګړتوب ته ور ودانګي فکر نه کوي چې یو توافق ته د اوربان یا د جګړې د درېدو اړتیا ده چې دا باور هم رامنځته کولی شي، او له دې وړاندې د خبرو د پایل لپاره که درېیم ګډه بیا ورته راځي لا ډېره زمینه برابرولی شي. بیا نو ولې د حکومت لوری یا د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی چې د هغه ټینګار پر اوربان کوي او طالبي ورسره نه مني، دلیل یې څه شی کېدای شي؟
د طالب دلیل دی چې طالب وایي ما خو د خارجانو په مقابل کې جنگ را شروع کړی وو او خارجان تر اوسه پورې وتلي نه دي، د دې دلیل هم دا وایي.
خو جګړه خو اوس عملاً اغا صاحب جګړه خو اوس د امریکا سره نشته.
اسا وروغه جواب، اسا جواب هغه ته چې وایي د چا جبل ورز اشرف غنی وویل چې د خارجان چې دې زموږ ملګری دي موږ ته کومک راکړي، په لمن کې دا خبره د خپل وکړل ټول مطبوعات واورېدل، نو خدا دا خبر تیر نه. او علاوه پر دې باندې طالب وایي مطلب ما جګړه شد، دا د طالب خبره کوم، یعنی زما نظر چې اره کوم واخ جلا خبره د دوباره طرفو خبره کوم. نو دغه دې طالب وایي چې مطلب دا دی اوس امریکایان اوس بمبار کوي او امریکایان په ملک وجود لري او ما چې دا جنگ شروع کړی د امریکایانو په مقابل مې شروع کړی دي، نو که چیرې زه اوربند وکړم هم جنگ ما شروع کړی دي، اوربند وکړم قبل تر دې چې لاسته راوړنه نه لرم چې د اسلامي نظام خبره ما کوله او د خارجانو د وتلو خبره ما کوله، دا دواړه ما لاسته راوړنې نشته. نو دا ملت ته سبا زه پورې کېږم په دې خبره، دا د طالب خبره. د حکومت پیدا وایي چې
مثلا دغلته یوه مسله بل هم رامطرح کېږي، اغا صاحب د نیوکه په توګه باندې شاید اغه دا چې په 13 د فبرورۍ نه را پدی خو په افغانستان کې هیڅ امریکایي عسكر نه زخمی شوی نه ورل شوی نه پر کوم بیس باندې بریج شوی او نه هم مخنی ول شوی چې چیرته عملیات کی. اما د همدغه فبرورۍ نه نه وشتمی را پدی خو هر ورځ د نګدی سل یا یو نیم سل تلفات راپورونه ورکول کیږي د جګړې په لیکو کې چې هیڅ سوی هم بهرانه عسكر نه ده. کچیر د اسلامي نظام دراتک مسئله و سی دلتا او د جګړې او فکر کوي چې د اسلامي نظام راتک د جګړې مشروعیت ورکول شي په داسې حال کې چې ټول افغانان بیا وي موږ مسلمانان یو.
د اسلامي نظام ګوره موږ په دې عمل کې اسلامي نظام ته ضرورت لرو. کچیر دا جنگ وي په افغانستان کې که نه وي زموږ سابقه جهاد چې د روسانو په مقابل کې وو هغو تقاضا ده درلوده چې اسلامي نظام و چې دا نه رالي دا خو جلا خبره ده چا نه راوستي ول نه رالي دا خو زموږ خپل قصورات دي چې په موږ کې وجود لري. اما لیکن زه دونه وایم چې اسلامي نظام خپله هغه یو نظام دی چې هغه جګړه هم دروي په دې بل کې امنیت هم راوستلی شي. موږ څه وینو چې زموږ د افغانستان ملک چې دي د څلوېښتو کالو خراب دي د څلوېښتو کالو خراب چې دي هغه نه په دیکتاتوري باندې دا ملک چلي نه په بل شي باندې. موږ څه وینو په فشارو کې زموږ څه حال دي په نورو منځکو کې څه حال دي دا زما فکر باندې دا
مننه آغا صاحب ان شاء الله بیا بیا هم راګرځم. فضلي صاحب اوس یو مسله خو د جګړې د شدت په اړه باندې و نظر مو هم واورېد چې تقریبا د آغا صاحب نظر چې طالبان په دې نظر باندې دي چې د اسلامي نظام د راتګ پورې یعنی په دې معنی چې اوسنی نظام دی چې دی هغه اسلامي نه دی. دې ته ستاسې ځواب بل که چې د جګړه همدغسې روانه واوسي هره ورځ خلک وژل کیږي فکر نه کوئ دا هر څه د خبرو اعتبار ته زیان رسولی هغه رسولی شي هغه څه چې په دوها یا قطر کې د دواړو لوریو ترمنځ روان دي؟
مننه دغه صاحب نظر ته په احترام په دې باندې خو موږ تاسو ټول اعتراف کوو او په دې باندې پوهیږو چې واقعا هم دا ملک یو اسلامي ملک دی. د نهه نوي فیصده شریعه درې فیصده اسلامي وګړي اوسېږي او هیڅوک د اسلام یا د اسلامي نظام نه سرکشي نسي کولی چې څوک یې نو هغه بیا تاسې پوهیږئ چې د شریعت په رڼا کې هغه ته کوم الفاظ کارول کیږي. خو په مهمه خبره دا ده چې په د اوسني حالات کې لکه مخکې چې تاسې وویل واقعا هم افغانان ډېر ستړي دي ډېرې قربانۍ ورکوي خصوصا هغه بې دفاع افغانان چې په یو لوري کې هم مسؤلیت نه لري اما په دغه جنګونو او بمباریو کې قرباني ورکوي. خو ښه خبره به دا وي چې دغه کوم فرصت اوسه رامنځته شوی دي موږ ته ټول په دې پوهېږو چې دا د چا دپاره رامنځته شوی دي د چا په هلو ځلو باندې چې بالاخره دې ته د پای ټکی کښېښوه چې د جنګ پر ځای باندې د خبرو الفاظ پیدا شي اوس یو ښه خبره یا یو نیک قدم چې اخیستل شوی دی کوم باب چې خلاص شوی دی د بین الافغاني مذاکرات لپاره دا دوه جهتونه دي چې یو خواته د افغانستان حکومت دی د بلې خواته طالبانو اسلامي تحریک دی. نو اوس ښه خبره دا ده چې لکه هغه صاحب چې وویل چې یو سالس بالخیر یو درېمګړی خیرخوا څوک وی او هغه ته ضرورت هم دی که په بعضې مسایلو باندې دوی اختلاف ولري چې هغه داسې ثابت بالخیر وي چې هغه د شرعي لحاظه قانوني لحاظه په دې شیانو باندې حاکم وي.
اوس نو ستاسې له نظره فضلي صاحب د امریکا او پاکستان نه پرته چې پر دغو خبرو باندې اغېز لرلی شي ثالث بالخیر څوک کیدلی شي؟
امریکا او پاکستان خو ثالث بالخیر نه شي کېدلی ځکه چې امریکا هم دلته یو طرف پاتې شوې ده او پاکستان یو دوه میوه دی. دغه صاحب اشاره هم دې ته چې خپله د افغانانو په منځ کې دغسې خلک شته او دغه جهتونه شته چې هغه په دې باندې هم عاقل دي هم بالغ دي هم عالمان دي او هم استادان دي. خپل د ملک مسؤلیت ته باید دوی خپله راودانګي او پر دواړو لورو باندې واقعا هم دا چې یو سالم فشار وارد کړي په دومره جزئي شانو باندې ټینګار مه سره کوي. دلته هر ورځ په سلهاوو خلک قرباني ورکوي که چېرته د یو عسکر یا د طالب وژنه یو لوري ته هم ګټه کوي نو په موږ څه په سترګو وینو د دواړو کورونه خرابېږي. دا اوس تاسو وګورئ مثلا نن معلومات ما وکړه چې په کندهار او هلمند خصوصا په کندهار په جړی پنجوایي ولسوالۍ کې داسې ډېر بد حالات دي په کلیو کې. خلک کورونو څخه وځي چې دلته به بیا جګړه رامنځته شي، دواړو لورو جنګ ته همدګي نیسي. نو دا خو واقعا هم بلاخره هغه بې دفاع ملت تر پښو لاندې کېږي او خیرې هغه چا ته رسېږي چې هغه د افغانانو وژنه غواړي.
صحیح مننه فضلي صاحب، تشکر، انشاءالله بیا هم راګرځم. اوس آغا صاحب، کله چې د بې دفاع ملت بحث رامنځته کېږي، د سړي سترګې هماغه د هلمند، روزګان، بدخشان او د افغانستان د بیا له تخار او ټول افغانستان هغه تصویر سترګو ته ودرېږي چې هره ورځ د دې جګړې قرباني ورکول کېږي. ښکاره د خلکو ګیله دغه د چې ثالث بل خیر که د افغانستان خلکو اوسي، عام افغانان نه هدف اوسي، دواړه لورې دې ته ارزښت نه ورکوي. بیلګه یې دوی وایي چې په ښکاره په وروستیو کې د طالب پلاوي سفر پاکستان ته دی، او کله هم چې د امریکا یو مهم پلاوی امریکا ته قطر ته ورسیږي یا دوحې ته ورسیږي، خبرې په یو ډول باندې پیل شي. اما کله چې دغه دواړو لاسونو لاس پورته شي، د بې دفاع ملت غږ ته څوک له بایک نه وایي، نو په دغسې یو حالات کې فکر نه کوئ چې دغه سو غوښتنه چې رامطرح کېږي د بې دفاع خلکو لپاره یا د دوی په استازولۍ د بحث لپاره د ننه کېدو لپاره یو نیوکه به دلته دا واوسي چې دواړو لوریو اصلا دوی ته ارزښت نه دی ورکړی؟
موږ خو دلته خلک چې ګوري هغه لفظي خبرې چې ګوري چې دا خلک چې دي د ملت خلک یا د ولس خلک دي، دفاع خلک دي، مصلحه نه لري، قوت نه لري، طاقت نه لري. اصلي باید خلق معنویت ته وګوري چې دې ته وګوري چې د حکومت سره د چا خلق ملګري دي، د طالب سره د چا خلق ملګري دي، دغه خلکو د دې ملت دولت زامن د دواړو طرفو سره ملګري دي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې دغه ملک چې دی د خپل ځانه سوور وژني، او څوک چې د ځانه سوور وژني هغه دلته په دې منطقه کې د صلح سره وتلی شي، په صلح کې څه کوشش کولی شي. دا بله خبره. درېمه خبره لکه تاسو خپل وویل چې د حکومت وایي زه د ملت نماینده یم، په څه شي نماینده دي؟ خدای ورسوي چې خدا ملت حکومت ضرورت لري، دا که طالب سبا د حکومت فراز کې راځي هم دا ملت ته ضرورت لري، که دا حکومت کې هم دا ملت ته ضرورت لري. کوم حکومت چې ملت ونه لري هغه په ملت حکومت نه ویل کېږي.
نو بیا داسې اوسي هغه صاحب، ولې د ملت دې خبرې ته لبیک نه ویل کېږي چې جګړه ودروئ، اوربند کوي، وینه تویونه بس کړئ؟
نو په ملت ته اوس دلته ګوره، دا یو طریقه غواړي، یو سیستم غواړي، یو اساس غواړي، چې په هغه اساس باندې دا ملت را دغه کې په قومي اساس یې را جمع کوي، په ولایتي اساس یې را جمع کوي. دا را جمع کېدل یې ډېر اسانه دي خو په اساس باندې برابر. نو په هغه صورت کې بیا د ملت تاثیر زیات کېږي. دا رقم چې اوس موږ څه شوي، نو ډېر خلک شته چې هغه وایي وایي د طالب خبره حق ده، ډېر خلک شته هغه وایي وایي د حکومت خبره حق ده اوربند وشي. داسې نه دي چې د ټولو افغانانو په دې باندې اتفاق او وحدت راغلي دي چې دا اوربند په افغانستان کې وشي، نه داسې دي چې دا بل طرف د غیر راغلي. خو البته دا اسلامي نظام چې دي، دې ته مې یو اشاره کوم، د اسلامي نظام باندې د ټولو افغانانو دغه دي. اوس دا دي یو دلته نظام دي د افغانانو، یو مسلمانان دي. په دې شک شمه نشته چې په افغانستان کې ټول خلک چې دي سل په سل کې اوس په لاغه نه نیویم نه دي، ځکه چې هغه هندوان اکثره تللي دي. نو دغه سل په سل کې افغانان مسلمانان دي، خو نظام اسلامي دې ته ویل کېږي چې هر څه په اسلام باندې وي. مثلا چې فرض کړه اقتصاد پکې کوي، حد پکې، حدود پکې کوي، بلکې پکې کوي، نو دا شان چې پکې کوي هغه ته نو بیا سړی کامل اسلامي نظام ویلی شي. نو زما فکر باندې دا اسلامي نظام چې دی، دا ټول ملت یې غواړي. یګانه په افغانستان کې چې بیا پری او د مراتب نظام دی چې د چا مراتب نه کوي، هغه اسلامي نظام دی. او یګانه خلکو ته ګران چې افغانانو ته چې هغه ټول مسلمانان دي، ګران نظام هغه اسلامي نظام دی. نو زه فکر کوم چې یګانه ملت دی د افغانستان کولی شي.
تشکر آغا صاحب.
بل ملک چې دی هغه ته خالیګاوي پیدا کوي، پاکستان په ملک کې سوله راولین ته به خالیګا پیدا کوي، چې امریکا راولین ته به خالیګا پیدا کوي. خالیګا به سبا بیرته جنگ ته لار برابري وي، زمینه برابري وي، نو څه خبره به دا وي چې په ملک.
تشکر آغا صاحب.
یو څه وایي هغه خالیګا به.
خیر یوسې. فضلي صاحب، تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ډلې دوه پلاوونه دوه تنه راستانه شوي دي. اول د دوی د تراسنې دوه علت پاړه باندې څه ویل کیږي؟ که څه هم په ښکارا ظاهرا ویل شوی دی چې کورنۍ ستونزې وي چې راغلي دي، اما د پردې تر شا پټ څه شته؟
چې نمونه مشخص کی چې څوک تو
زبې نمونه مشخص کم فوزیه کوفی او عبد د دوی لډل نه متین بیگ دواغه کسان دی ام دا ډول د سولې په چارو کې دولت وزیر خغله منصور ام راستن عدالت نادری منصور نادری ام راستون شوی
صحیح خبر ده ما پانچ سلور کته او ښاغلی نکیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې هغه شرمی پیښه شوی ده زما په چل پاره کې د دوی څه دوستان هم متضرر سوی دي نو ممکن چې د یابو سره راغلی او د کوفی پاک له خود معلومات نه لرم او دولت په چارو کې د سود وزیر ښاغلی سادات منصور نادری نو داغه چم په کوم ورځ باندې د مقرره سوی او تقریبا ډیر ژر د سفر وسو دغه
قطر ته
او دلته د وزارت اکثر کارونه هم دغه نیمګړي پاته و چې د وزارت مقام ته ضرورت لودي ممکن چې دغه دغه د فار راغلی و ما کلیدی آیات
د نقیبی صاحب دراتک په اړه باندې مونږ وویل
نکیبی صاحب پر فصل کې دغه نسته خو تیر ورځ ما د کمرګری سره خبره وکړه چې هغه هم څه کورنی مشکلات درلود نو د یو اپ لپاره د حیات نه اجازه اخیستله راتګ نو ځکه د طالبانو په حیات کې هم اکثره غړي وړې ورځ اعلان شوي دي بیا د مجلسونو ته نه دي راغلي صرف هغه د تماس ګروپ یې زیو راځي د اکثر ټکورونه هلته دي نو دا تګ راتګ دومره دغه نه کوي
او فضلي صاحب داسې شته چې شاید یو پلان دا و اوسي د پلاوي سره چې د اونیو په اوږدو کې تګ راتګ یعنی یو درې نفر دلته اوسي بیا که داځي یو درې نفر بیا راشي په داسې ترتیب باندې دا د رخصتۍ یا وقفۍ مثال ځکه اوږدې ورځې وشوي شاید تغییر او تبدیل په همدغه طریقه باندې وشي درسته ده
هغه کوم شي باندې شرطه کار روان دي لکه مخکې چې تاسو وویل چې مالی او د تماس ګروپ دی او په مجموع کې مذاکراتي پلاوی دي د دواړو لوري نو همدر اوسه په هغه شي باندې مسایل روان دي چې هغه کومو کسانو ته منسوب شوی ده ما په دا مابینځ کې ما مخکې تاسو وویل ما د طالبانو بعضې د آیات غړي هم کله کله نه دي راغلي یا صدر واتو ورځو کې نه دي راغلي مجلس کې اشتراک نه دي کړی اما مهمه خبره دا ده لکه مخکې چې تا ټول مال دلته یو دغه رامنځته سول د امریکا د انتخاباتو موده هم را لنډیږي
او اغېز به یې پر دې باندې په دې خبرو باندې
ځکه چې امریکایان د ډېر نږدې سره مذاکرات څاري او شروع کړي هم دوی و نو خامخا به در یو هدف پرې دغسې یو بعض مسایل منځته راځي خو د دغو درو نفرو دوو نفرو په مورد باندې ما دغه معلومات تاسو سره شریکه چې ښاغلی متین بیگ د هغه ضرورت لپاره راغلی وو او وزیر د سولې دغه مسؤلیتونو لپاره
تشکر فضلي صاحب
او د دغه نور دوو فاکټر باندې د دقیق معلومات نه لرم صرف نکیبی صاحب هم دغه عذر وړاندې کړی چې کورنۍ مشکل
دی ډېر مننه فضلي صاحب خو هغه صاحب یو مسله دا را مطرح کی چې طالبان په قصدي ډول باندې غواړي مذاکرات د ډول وزنډي چې تر څو د غپلاو امستډی شي ځکه مسافري او امدار غزري مسائل دلته مطرح کیږي چې دا خبرې وزنډي بیا په داسې یو حالات کې چې قصدي مسائل را مطرح کیږي فکر نه کوي د خبرو هغه باورتیا او هغه رومتیا تر پښتنې لاندې راځي
زه فکر کوم چې دا به په واقعیت بنا نه وي ځکه دا خبرې خو خلک په حکومت کې کوي چې حکومت په مذاکراتو کې تاثیر راولي چې خپل وخت تېر کړي په هر دغه ته یو طریقه یو لارې شته ده مثلا بندیان شپږ میاشتې پرې داسې په مذاکرات بندوي حتی چې ځینې ځینې خلک بیا وایي تر انتخاباتو د امریکا پورې ځندوي هلته به بیا یو نوی حالات راځي نو دا خبرې زما فکر باندې د خلکو دغې ځکه چې طالب به هېڅ په دې باندې ډېر عاجل شي ځکه چې ډېره فایده د طالب دا ده چې په افغانستان کې یو یو موقتي اداره یا بل څه چې دا زه نه وایم چې دا یو مثال وایم هره اداره چې راځي په افغانستان کې انتقال د قدرت په ضرورت ستانه د انتقال د قدرت په صورت کې چې دلته په افغانستان کې راشي هلته بیا طالب کولی شي چې دلته مذاکرات وکړي بل وشت د طالب آزادي چې نن دلته راغې یو خلاصه کېږي نو زه فکر نه کوم چې دا طالب دا فکر لري او دا دغه دوی د دوی سره چې دی قصتن وزن
لري قصتن ډېره مننه فضلي صاحب ډېره لنډه کې اشاره وکړي اوس د دې پلور د دې لپاره چې دغه مسائل سیخ شي سم لوري ته او یو بریا ولري سوه شي د دواړو لوریو لخوا نه
په دې وسنی شرایطو کې د ټولو د خوشحالی زیری به دا وي او عام ملت ته چې په اوربان باندې هم بحث وسي بالاخره یو نتیجې ته سره ورسیږي او دغه په ټکه درېدلې خبرې جریان پیدا کړي. د خلکو به باور په دواړو لوري باندې زیات په دې کې چې هر لوري پیسې کوي او مخکې ته کار کوي اقدام کوي.
ډېر مننه فضلي صاحب، په خیر اوسئ. هغه صاحب تاسو هم که داسې لنډ ډول باندې اشاره ولرئ.
زه خپل دونه ویلی شم چې زه په دې خبره باندې بیا ټینګار کوم چې دواړه طرفونه دې درېیم ته مراجعه وکړي او یو اسلامي میکانیزم دې جوړ شي او په دغه اسلامي میکانیزم باندې هغه دې دغه ملت ته اسلامي میکانیزم سالس پر خیر دې هغه دې هغه د عمل بڼه دې هغه ور واغوندي، د عمل لباس دې هغه ور واغوندي.
ډېره مننه. د سولې په چارو کې دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی او د افغانستان د ژغورنې لارښوونه مشر سید اکبر اغاز خچي په باس کې را سره ګډون